سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانه زایمو دی ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو ځواکونو په پنجشیر کې یوه ښځه وژلې. پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. داسې مهال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون ایژین University for Women د افغان جنو او خزو لپاره د لوړو زده کړو 110 بورسی اعلان کړی دی. دا خبره د پوانتون بنسټی خودونکی کمال احمد پرون د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانکزي سره په کتنک کړی ده. د دې بورسیو راخوا د پوانتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي چې وشي کولی له خپله کوره زده کړې وکړي. د پاکستان د سوداګریزي خونی سیکرتر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوه نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پلاوي په دې درې ورځني سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ ترانزیت د موټرو تګراتګ او په پوله د سہولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. ویب پاڼه زیاتوي د جولای پر شپږمه د پاکستان او د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیران پر دې سلا شوي وو چې د دوه اړخیزو اقتصادي او تجارتي اړیکو زیاتولو لپاره به کار کوي. په افغانستان کې د کرکټ شپږیزي اتم پړاو لیگ نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې لیگ په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دویمه روانه ده. د بورډ د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو او بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 19 اوورونو کې مقابل لوبډلې ته 160 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دویمه پاڼۍ کې کابل بازانو بیا 3 وکټ په سوځېدو سره په 13 اوورونو کې 121 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. نشپاګیزی په دویمه لوبه کې چې اوس مال روانه ده، میساینا کاتالانا او سپین غار پړانګان دی او بل په وړاندې مخشوي. هیره دینوي چې دغې لوبې په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خبریږي. د آذربایجان په بخښنې سره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول ښودل شوي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. خبرونه مو واوریدل. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو په پنچیرو کې یو ښځه وژلې ده. د پیخي توند خبرګونونه پارولې. د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر سمیرا حمیدی وایي
دا د طالبانو عدم حسابدهی شي. دا شي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي.
د پاکستان یو لوړپوړی حکومتي پلاوی کابل ته ځي. هلته به د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د اقتصاد او د قانونو د برخې کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعاتو ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي.
یو شمیر انجونی وایي سره لدی چې د انجونو آسیایی پوهنتون افغان ښځو انجونو ته د بورسیو ورکړه اعلان کړي، خو دوی به نشي کولی دغه بورسی ترلاسه کړي.
که موږ زخواري وباسو، زحمت وباسو، د بورسو ته کامیاب هم سم، نو فایده یې هېڅ شی نه ده. ځکه چې دوی دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو، طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې بی محرمه چیرته سفر وکړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه وژلې ده. پیخه یک شنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګ ژوبله اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ لري.
په پنشیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یو شزه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکي 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې و چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه سوه. په پنشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابو بکر صدیق نن ازادي رادیو ته ویل چې دا وژنه تصادفي و او دوی منی چې دا شزه بی ګناه و.
البته قصد له خطا در اونجا صورت گرفته بود.
دا خزه په غلطه وژل شوی. هغه کس چې دزی کړی او د وژنې مسول دی نیول شوی او د پوزي محکمې ته سپارل شوی. د ولایت څخه یو پلاوی سیمې ته تللی او د مقتول له کورنۍ سره لیدل.
هغه ویل چې د پیښې عامل نیول شوی او تحقیقات روان دي. شاوخوا دوی میاشتې مخکې د احمد منیر په نوم د پنشیر ولایت د مرکز اړوند د ملسپی سیمې یو اوسیدونکی چې شپون و د طالبانو تر وهلو لاندې مړ سو. د طالبانو ځای چارواکو هغه پیښه هم یو تیروتنه بللې وه او د احمد منیر بې ګناهي یې منلې وه. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په کندهار کې دوی ښځې وروسته له هغه د طالبانو په مرمیو ولګېدې او مړې سوې چې د سورلۍ رکشای د دوی چیک پوینټ سره نه ودرولې. په کابل کې هم د طالبانو ځواکونو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې یو ناوې په مرمیو وبښته او مړه کړه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ځکه دوام لري چې د طالبانو له ځواکونو سره څوک حساب کتاب نه کوي. حمیدی دا خبره په پنشیر کې د طالبانو لخوا د یوې ښځې له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا د طالبانو عدم حسابدهي شي. دا شی چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي. د جنگ باندې دل په دې معنی نه دي چې نور دی په افغانستان کې انتحاري ونسي یا بم ونه چوي. د ملکیانو خوندیتوب یو لوی مسؤلیت دی چې زه فکر کوم د طالبانو ډله په وار وار په دې برخه کې ناکامه پاتې شوې ده. د تیر کال د اگست په 15مه نیټه طالبان واکته ورسیدل. له هغه راهیسې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت لا پسې خراب راپور شوی دی. تر څنګه که څه هم طالبانو دا موضوع رد کړي خو بیا د بشري حقوقو مدافع ډلو او ملګرو ملتونو طالبان تورن کړي چې د خلکو پر وړاندې زور زیاتی کړي او د خپل افوی لجمنې سره سره یې سلګونو کسان تر ډیره د پخوانی نظام کارکونکي او پوځیان یا وژلي او یا هم ورک کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. نن کابل ته د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی سفر کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس او د پاکستان د دولتي رادیو د راپور لمخې تمدا چې په دغه سفر کې د پاکستان د سوداګریزي خونې سیکرټر صالح احمد فاروقی مشري کوي. د ترانزیت تجارت د گاډو د تګ راتک په باب له طالب چارواکو سره خبري وشي. خو تر دې مخکې ویل شوی چې تر ډیره پورې د پاکستان د لوړ پوړی پلاوی د ډبرو د سکرو د تړون په خاطر کابل ته ځي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
کابل تنن مازدیګر یو پاکستانی لوړ پوړی پلاوی راځي. څوله طالب چارواکو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبري وکړي. دا سفر درې ورځې دی او پکې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر، د کورنیو چارو، سوداګرۍ خونی، د لوجستیک دولتي اداري او د خصوصي سکتور ځنې استازي شامل دي. پاکستاني ډان رسنۍ د دې هیواد د سوداګرۍ وزارت له قوله لیکي دا پلاوی به له طالب چارواکو سره پاکستان ته په دوامدار توګه د ډبرو سکرو د لیکت په اړه خبري وکړي. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون یو خبر پاڼه کې دا سفر د سوداګرۍ، ترانزیت، اتصال او اقتصادي همکاریو په برخو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د دوام یو لړۍ وبلله، خو ښکاري د سفر ډیر تمرکز به د هغو خندونو په لری کولو وي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په مخ کې پراته دي. پاکستان غواړي سلیر وی ساته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي دروازې پرانستل شي. سو وشي کولای په اسانه توګه او بیل کومه خند او زنده له افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. پاکستانی رسنۍ لیکي اوس مهال له افغانستان د تازه میوو او سبزی په ګډون ځنې نور توکي هم د هیواد ته صادریږي چې د ډبرو سکرو د لیک د بهیر یې ټکنه کړی دی. تر خوای د طالب چارواکو لخوا د ډبرو سکرو په صادراتو د مالی لوړول هغه څه دي چې پاکستان هڅه کوي بیرته دا بهیر ښکته کړي. خو د نړیوالو بازارونو په پرتله لا هم د افغانستان د ډبرو سکرو پاکستان ته پارزانه بیا تمامیږي. پاکستانی چارواکي وایي غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او په کور دننه یې د دې کار لپاره ځانګړي تابعیاوي هم نیولې دي. د جولای په منیټه د پاکستان د برېښنا وزیر خورم دستګیر وویل له افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې لوی پرمختګ شوی او اوس دوی له یو بل افغان خصوصي شرکت سره موافقه ته رسیدلي سو د برېښنا د یوې بلې فابریکې لپاره د ډبرو سکرو صادر کړي. هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. موږ د افغانستان له قانون وزارت په دې اړه وپوښتل خو یې انده جواب را نه کړ. له افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې د پاکستان بل ګټه دا ده چې افغان سوداګر پرې په پاکستاني کالدارو پلوري، هغه څه چې د پاکستان د برېښنا د وزیر له قوله د دوی د ملي کرنسۍ د ارزښت په ساتلو کې مرسته کړي. خو طالب چارواکي وایي دا د دوی مسؤلیت نه دی چې افغان سوداګر په کومو پیسو له دوی پلور شوي د ډبرو سکرو پر پاکستان پلوري. له افغانستان او پاکستان تر ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته له هغې ګرمه شوه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف واخلي. هغه وویل هیواد باید د افغانستان د ډبرو سکرو د مالیاتو له ادرسه د کال نږدې 2 میلیارد ډالر ګټه وکړي. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان په منځني ډول د ورځې د 2 لس او 4 لس زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي.
په همدې ارتباط چې د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته راځي او تر ډېره پورې د ډبرو سکرو په تړونونو باندې له طالب چارواکو سره خبرې کوي، د قانون او پټرولیم د پخوانی نظام پر مال د قانون پټرولیم د وزارت ویاند او سلاکار عبدالقدیر متفی سره اسدالله لودین خبرې کړې دي.
مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دې نه چې قانون د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څه کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کیږي چې د منابع او استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه بڅي د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته رسیږي، د دې اوایت په کوم ځای کې مصرفيږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو، قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي؟ ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړي خام مواد په شکل باندې هر چاته ورکړي، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام مواد په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنی وشي، دا څومره مهمه او عقب لزان سره دري.
بله متفسه، تاسو وایي چې بیړه باید ولسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یاد سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایي هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګور یو خدای مادن سکتور ډیر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډیر متفاوت دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زلمړی تاسو یو مثال درکوم، قرارداد نه و دي، قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. خو د منافع د دې قرارداد نه څوک خلی مستقیمه ګټه چا ته رسیږي، خلکو ته کوم ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسېږي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګور یو مسله خو دا ده چې دا ډیر اسانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجوده چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کوم څه استفاده کیږي، دا
بل اوس په پاکستان ته ځي. یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابعو ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین د منطقي هواد نه ایران ته ټول علاقه مندي. علاقه مندي یو بحث دی، خو زمونږ شرایط متفاوت په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکړو، هغه انرژي مونږ کولای شو برسکورون تولید کړو.
د پخوانی نظام د قانونو پټرولیم وزارت یو چارواکی عبدالقادر متفی و چې د ډبرو د سکرو د استلو امدارنګ د قانونو د تړونو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د خزو لپاره آسیایی پانتون چې مقره په بنگلادیش کې دی، د افغان جون او خزو لپاره د لوړ زده کړو یو سل او یا بورسی اعلان کړي. دغه پانتون داسې وخت افغان جون ته بورسی اعلان کړي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د پوانتون بنسټی خودونکو کمال احمد پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت مرستیال عباس ثانیگزی سره په لیدنه کې د بورسیو اعلان کړی دی. د دې بورسیو ورهاخوا د پوانتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي چې وشي کولای له خپل کور زده کړې وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
او دا بورسی داسې دي چې تاسو سره ورور
مروی په افغانستان کې لوړې زده کړې کړې، خو غواړي د هیواد بهر خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په کابل کې اوسېږي او د هغو پالیسۍ په اړه چې طالبانو د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې وضع کړې دي اندېښمنه ده. مروی وايي هغه هڅه کوي سکالرشپ واخلي، خو دې ته اندېښمنه ده چې له هڅو او کوشش سره سره به طالبان اجازه ورنه کړي چې بېله محرم افغانستان نه ووزي.
کمک زخواری و بسو زمت و بسو دو برسو تا کامیابم سم، نو فایده هیچ شی نده، ځکه چې دی دو برسو که مگو که کامیاب هم سو طالبان مخته اجازه نره کهیسی به محرم چیرته سفر وکو.
طالبان وقت لرسیدو ورستا لشپجم طولگی پور تا دنجون شوانزه ترلی او ترخواه پا طولانیز او سیاسی برخه که در شوز و پا فعالیت هم بندیز لگوالی دی. در یو زرو چلور سوال مریض کال در خود پا اتم در طالبان حکومت اعلان وکر چه شوزی تردی ورستا نشی کولی لشرعی محرم پرتا لحیواد با هر سفر وکری. در طالبان و اوسنه حکومت در ملگر و ملتونه در بشری حقون شورا او در بشری حقون در نریوال بنسرتونه لخواه در افغان جون او شوزو در حقون پا نقص هم تورندی. در پا دست حال که در چی تازه در شوزو لپار آسیایی پهانتون یا AUW در افغان جون او در شوزو لپار یوسل او یا بورسی اعلان کردی. د دې په هانتون بنسټ ایشودون کې کمال احمد کابل ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال پرون د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال عباس ثانیگزی سره کتنه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي هغه افغان جنې او شوزي چې له دولسم ټولګي فارغ شوي او یا یې هم لیسانس کړی وي کولای شي د دې بورسیو لپاره نوملیکنه وکړي. د شوزو لپاره آسیایي په هانتون دا هم ویلي چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولای په کور دننه د افغانستان د نصاب مطابق پولیس د کری مخته یوسي. د شاغلی کمال احمد په خبره په دې اړه یو هوکړه لیک چمتو دی او ژر به د افغانستان د پوهنې وزارت او دوی ترمنځ لاسلیک شي. د شوزو لپاره آسیایی پوهنتون د بنگلادیش ټاکان کې دی او د افغانستان په ګډون د نړۍ د اوولس هیوادونو څخه پکې یو زرو یو سل شپېته تنه زده کړې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی پولیسو د دغه واد یو ټلویزیون چینل 1 هغه خبریاله توقیف کړي چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړي وو. مارینا اوفسینیاکووا 13 مارچ کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې سرګند شو او وی ویل په تبلیغاتو باور مکوي او جګړه ودروي. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پری راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د روسي د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوفسینیاکووا پر خپل انستګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکی سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوې ده. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې معاکله یې د پولیسو لخوا توقیف شوې ده. مارینا لیکلي نوموړی د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه شوې ده. هغه د امریکا د اپوزیشن د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي کړي و چې د روسي د پاوز په اړه د ناسم اطلاعاتو خبرولو د ادعا لپاره تر محاکمه مخکې په توقيف کې دی. مارینا چې د جګړې خلاف د ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یو ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې راڅرګند شو چې په یو شعار لیکلی وو پر پروپاګاند باور مکوي، جګړه ودروي، دوی تاسو ته دروغ وایي. نو مولې تیر اونۍ کرملین ماړی تاثیر مې اعتراض هم کړی وو. هغه د اعتراض پر مهال پر یو بنر لیکلی وو پوتین قاتل دی، سرتیری فاشستان دی. د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو ماشومان او عکسونه هم له ځان سره ایښي وو. مارینا اوفسیانیکووا 13 اپریل میاشت کې هم د ناقانونه اعتراضاتو د بللو لقبله توقيف او دیرش زره روبلا چې 500 ډالر کېږي جریمه شوه. مارینا پر ټلویزیون د اعتراضونو وروسته خپل دند استعفا وکړه او څو میاشتې د اوکراین په ګډون بهر کې تیر کړې. هغه په پرلپسې ډول پر اوکراین د روسي د يرغل غندنه کوله. روسي د هغو خبريالانو او فعالانو توقيف او قانوني تعقیب زیات کړی چې پر اوکراین د يرغل لقبله یې کرملین چیلنج کړی دی. د روسي حکومت پر اوکراین یارغل ځانګړي عملیات بللي او د جګړې نوم یې نه دی ورکړی.
په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې اتم پړاو لیک نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د دې لیک په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دوه روانه ده. د بورډ معلوماتو لمخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 19 اورونو کې مقابل لوبډلې 23 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دومه پاڼې کې کابل بازانو بیا د 4 وکټو په سزیدو سره په 18 اورونو کې 121 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. د شپږیزې په دومه لوبه کې چې اوس مهال روانه ده، مسینک اتلانو سپین غر پړانګان یو بل پوړاندې لوبه کوي. هیر دینی وی چې د غلوبي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د کابل ساحلي فوټبال لیگ په 54 تیر ورځ وشوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د کابل ساحلي فوټبال لیگ په 54 د ساحلي کمیټې مسؤل احسان الله شیرزاد او د حاضر لوبډلو د استاذ په ګډون تر سره شوه. د دغه فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې لس لوبډلې د یو بل پوړاندې لوبې کوي. د سیالي د سې شمې په ورځ د چنګخ پر 28 د افغانستان فوټبال فدراسیون په ساحلي فوټبال لوبغالي کې کیږي او لمړی لوبه باید مازیګر په 4 بجو د راماکی او افغان کلب ترمنځ ده. د دې لوبه هدف د ساحلي فوټبال وده خودل شوی او د آسیا په باسکټبال جام کې استرالیا او کوریا 4 غوړ لوبډالو ته لار پیدا کړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخي د استرالیا او کوریا باسکټبال مل لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو 4 غوړ لوبډالو ته لار پیدا کړه. د 2023 کال آسیا جام سیالیو په دوام کې پرون 4 لوبې تر سره شوې چې د استرالیا او کوریا لوبډلې په الف او بي ګروپونو کې په کې کېدو سره کوارټر فائنل ته ولاړې. د دغه جام په پرونی لوبه کې کوریا بحرین ته او سعودي عربستان اردن ته ماتې ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. اوس به ورشو کابل ته. هلته د شپږیزې کرکټ لیگ پیل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سږکال یې د شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ له 1922 ته رسولي او ځینې بهرني لوبغاړي هم پکې حضور لري. پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې د شپږیزي لیک پیلیدل. د دې لیک لومړنۍ لوبه د بند امیر خمارانو او کابل بازانو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال لوبغالي کې د مینوالو د شور او هیجان په غږونو کې پیل شوه. د نن ورځې د لومړۍ لوبې په پای کې کابل بازانو لوبډلې بند امیر خمارانو ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او د شپږیزې لیګ لومړۍ لوبه یې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویان فرید هوتک د شپږیزې لیګ د پیلیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د اتصالاتو شپږیزې لیګ نن په کابل کې پیل شو او د کرکټ زرګونه ځوان میناوال لوبغالي ته راغلي دي چې لوبډلې او لوبغاړي تشویق کړي. په دې لیګ کې بهرني لوبغاړي هم لوبیږي.
د کابل او بند امیر لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه په ژوندۍ بڼه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د ملي تلویزیون لخوا خپره شوه. د شپږیزې لیګ مسؤل شیراغه همکار ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله چې شپږ لوبډلې وې، سږ کال اته لوبډلې په دې لیګ کې لوبېږي.
تېره شپږیزه په پرتله باندې دا ځل لوبډلې هم زیاتې شوې، اته دي نو لوبې هم زیاتې شوې دي. 22 لوبې دي، مخکې 19 وې. خورا خوندور لوبې به وي او خواله دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ په هڅه کې ده چې ټول لوبغاړي په دغه کې برخه واخلي. ملي لوبغاړي نو یو خیسی علی دی لیدونکو ته هم ډیر خپر ستونه برابر سی وشت په دې هله باندې چې هوادوال راشي میدان ته او حکومت زړه مینا ولولا او جذبه سی دوی د دې لوبي سره دا غوخی تر سو پر خپل د خوخي لوبغاړي د خپل د خوخي لوبډل تشویق کړي او لنیز دی نه وګوري
هغه زیاته کړه چې په دې لیک کې تر ډیره ځوان لوبغاړي د لوبډل مشرانو په توګه ټاکل شوې دي د کرکټ یو شمیر مینوال د شپږیزې لیک په لیدل د کرکټ د ودی لپاره مهم ګام بولي او هرکلی کوي یونس افغان او ارشاد دوه هغه مینوال چې د شپږیزې لیک نننې لوبو ته راغلي وو ازادي رادیو ته وویل
تیر کال خو شپږیزونه سکه سکه لیک ډیر خوند نه اخلو نو سهار میشته مو خوند واخلو دا دوه میشته دینم ډیر خوند اخلو نو بیا هم کرکټ بورډ نه ډیر مننه چې موږ ته د خوشحالي را په کرکټ ته موږ دا شپږیزې ته راغلي وو او خوشحالي وو ډیر
شپږیزې کرکټ لیگ مینوال هغه مې مسینک دی ټیم لوګر اوسیدن کې ما او دغه لوب تر غلا هم سي نږدې لوب د وګورم او زما دا نظر دی چې د لوب باید هر کال مرګزار سي د خطر سي موږ ځوان لوبغاړي دي کې مندلای شو
د یادونه د چې د جمهوریت نظام پر محل به د شپږیزې لیگ د لوب ننداري تنجون او خزي هم ورتلی خو سا کالی نندارچیان یوازې ناری نه دي د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ د شپږیزې په لیگ کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم شته چې د معلوماتو لمخې د پاکستان لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لمسینک د عمان لوبغاړي بلال خان لامو او د پاکستان آصف افریدی لسپینغار لوبډلې سره لوبيږي د شپږیزې لیگ په 2013 کال کې پیل شو او سا کال یې تم پړاو سیالي تر سره کیږي خو تیر کال د لوبې د نظام د بدلیدو لامل ونه شوې
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کوم د خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګیاست د ولس شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته او واوره اوس هم د تاسو له پیغامونو نه ځینې پیغامونه درته خبرو
السلام علیکم دا آزادی رات او کارکونکو ته سلام دیوم کندا دولت می تماس نیولې خرید مواد غذایی ټول بلرت لیدې یو اندغه مسولین پښتنه نه کوي دا اوس د اختر ورځې دی هرته دا غاز خپل دا اختر د مخه 15 په تاوانی و نن شه مورانی ول د غسیب بازار نسته پاتې افغانی دی مینې چې مسولین نسته شاروالی نسته که شاروالی په نخنامو گرد پوکی یا نخنامو ورکنو دا شیب پر آغا والاری دا خبره دا چی پشار که مسلین نگرزی ننوینی چی کالدار پورت پا کالدار بلدکی که دالار پورت پا دالار بلدکی که آوانی بلدکی پا آوانی بلدکی دا خپل دلت همه دا کارخانی جوڑی خپل دا گران ورکی نخرنامه نست په خود کندهار کې نخرنامه حکومت په لرنه نه ورته کړی چې دا پښتنه باندې و کې دا شی ول دی ګرانې السلام علیکم
سره د کندهار سره یو خیر پیغام ته پریږدم ټول یا ډیزل یا داسې د خوراکي نور توکي سیدون لوړي زکه په تیر انقلاب کې محصول سیولو مثال په توګه لسغونی اوس محصول سی دی پنځه شوانی دی هغسې هر تجار هر سړی دا کوشش کوي چې شی راوړي یوه بجې وړی راوړي په دوکان کې ورته پراته وي د هغه ساده پورې وایي ته د ګمرکات نه لوړیږي دا شی چې راته پروت وي تاوان نه کوي طالبه چې شی دې ارزانه کوي هر تجار کوشش کوي ګمرکات یې پښت سو هر تجار کوشش کوي چې شی مال ژر وباسي نور مال پسې راواسي او که په دا رقم کاروانی هی تیل په ایران کې پلس اوانی سي مګر هیڅ نه سموي سي تیل د ارزان سي زکه ګمرکات په لوري ګمرکات وسول ول دي
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمي حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00 24 22 11 څلروشت دوه سو یو.
ازادي رادیو ته غواګي است مازیګر دغه پروګرام د ترلاندې د میورسته چې خبرونه دي ترغه ورسته بیا دوه اونیس پروګرامونه ولرخوس لاند خبرونه.